سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د لغمان سمې چارواکي وای د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به سبا په دغه ولایت کې د وی غونډه پر مهال راڅرګنسي. راتلونکي اونۍ د پاکستان د پارلمان یو لړ رتبه پلاوی کابل ته راځي او د افغانستان دفاع وزارت وای چې د شاهین قلی اردو پخوانی قومندان مهمن کټوازه په وځي ترنوالي تماریف کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د لغمان سیمې چارواکي وای د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به سبا په دغه ولایت کې د وی غونډې پر مهال راڅرګنسي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته ویل د هغې غونډې لپاره چې د حزب اسلامي مشر به پکې راڅرګندېږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
امنیتي تدابیر البته په بشپړه توګه نیول شوي دي. سبا به انشاءالله چې په دغه غونډه کې راڅرګند تمه ده چې هغې به خپل هم خبرې.
تر دې وړاندې د حزب اسلامي ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې ښاغلی حکمتیار به په نږدې ورځو کې له خپلو یو شمېر پلویانو سره بیا کابل ته راسي. راتلونکې اونۍ د پاکستان د پارلمان یو لرتبه پلاوی کابل ته راځي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې دغه پلاوی به د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس په ګډون له یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو سره لیده کاته ولري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شاهین قلی اردو پخوانی قومندان محمد کټوازی په وځي ترنوالي تماریف سوی. د دغه وزارت مرستیال وین محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي کټوازی څخه به د حملې د څرنګوالي په اړه په لټنې وسي. دا په داسې حال کې ده چې د حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله دوشنبې په ورځ د دفاع پخوانی وزیر عبدالله حبیبي او لوی درستیز استعفا وکړې. د تېرې جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو په شاهین قلی اردو باندې لومړی انتحاري او بیا وروسته ډله ییزه حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په دغه حمله کې لسګونو افغان سرتیرو ته امر ژوبله واوښته. او د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي عدلي او قضایي بنسټونه د احمد اشچی قضیې ته د رسیدنې توان لري. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي نن په کابل کې بی خبري غونډه ته وویل لازمه نه ده چې دغه قضیه له هیواده بهر حل او فصل سي.
حکومت افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی ما توانی را دارن که به یک قضایی رسیدگی بکنن و نیازی نیست که در بیرون افغانستان قضیه مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره.
تر دې وړاندې احمد اشچی ویلي و چې که د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د دغه قضیې ته رسېدنه ونه کړي نو نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي. د جوجان پخواني والي احمد اشچی ادعا کړې ده چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم کسانو داسې شکنجه کړی جنسي ځورولې ده، خو د ښاغلي دوستم دفتر د احمد اشچی دعوې بې بنسټه بللې دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریه دولتي رسنیو نن وویل چې د اسرائیل د یوې راکټي حملې په پایله کې نن د دمشق هوایي ډګر ته نږدې په یو پوځي اډه کې لویه چاودنه شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې مشر رامي عبدالرحمن نن سهار له لندنه په بیان کې ویلي و چې د دمشق هوایي ډګر ته پر تللي سړک چاودنه شوې ده. ویل کېږي چې د چاودنې ږغ په ټول ښار کې اورېدل سوی و. په سوریه کې د اپوزیسیون دوه مهمو سرچینو هم د دمشق په ختیځو لمنو کې چې نړیوال هوایي ډګر ورته نږدې دی د خپلو استازو په حواله ویلي و چې د ایران د پلویانو ملیشو د وسلو پر ډیپوګانو حملې شوې دي. د دې خبر جزئیات به وروسته درته ووایو. د استونیا د دفاع وزیر ویلي روسیه شایي په سترو پوځي تمرینونو کې د سشکال په دوبي کې خپل زرهاو عسکر په بیلاروس کې ځای پر ځای کړی. د استونیا دفاع وزیر دا خبره ناټو ته د خبرداري په ډول کړې ده. ټاکل شوی ده چې روسیا او بیلاروس د روان کال په سپتمبر میاشت کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. داسې انګیرل کیږي چې شاید په دغو تمرینونو کې به تر یو لک زیات عسکر برخه ولري او حتی د اټومي وسلو روزنه به هم پکې شامله وي. دا به له 2013 میلادي کاله په سیمه کې تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه وي. وروسته به د دې خبر جزئیات درته وړاندې سي. د جرمني ستر اعظم انګیلا مرکل وایي د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کارونو د انقره او برلین اړیکو ته سخت ضربه ورکړې ده. مرکل نن خپل پارلمان ته په وینا کې وویل چې په وروستیو ورځو کې پرمختګونو له جرمني او اروپایي اتحادیې سره د ترکیې اړیکې زیانمنې کړې دي. د جرمني صدر اعظم اندیشنه څرګنده کړه چې په ترکیه کې وروستۍ نظر پوښتنه چې د اردوغان صلاحیتونه زیات کړل په ډیموکراتیکو شرایطو کې نه و ترسره سوي، خو هغې وویل چې له اروپایي اتحادیه یا ترکیه مخ اړول د یوې خوا په ګټه هم نه دی. میرکل دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ترکیه حکومت پرون تر زورو زیات کسان له فتح الله ګولین سره د تړاو په تور ونیول. د ترکیه حکومت پر ګولین چې په امریکا کې میشت دی تور پورې کوي چې تیر کال یې د اردوغان پر ضد د ناکامې کودتا پلان جوړ کړی و. د فرانسې د استیناف محکمې سربیا ته د کوسوو د پخواني صدر اعظم راموش هرادینای د سپارلو غوښتنه رد کړه. د سربیا حکومت راموش هرادینای په جنګي جرمونو تورن ګڼي او د فرانسې له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې ورته وی سپاري، خو د فرانسې د استیناف محکمې نن د هغه د ازادۍ حکم وکړ. هرادینای نن د محکمې د حکم تر اعلان وروسته د فرانسې په کولمار ښار کې د محکمې د ودانۍ مخکې راغونډو شویو خبریالانو ته وویل: د وای ما په دې قضایي پروسه کې څلور میاشتې وخت ضایع کړ. دا پروسه باید اسانه او په چټکۍ پر مخ تللې وای، خو البته د محکمې پریکړه ماته دا اجازه راکوي چې تر دې وروسته خپلې دندې ته ستون شم، خو زه بیا هم افسوس کوم چې څلور میاشتې وخت می ضایع شوی دی. د سربیا حکومت د کوسوو پر پخواني صدر اعظم راموش هرادینای تور پورې کړی چې له 1988 تر 1989 میلادي کال چې د کوسوو د خپلواکۍ جګړه روانه وه، هغه د ملیشا ځواکونو قومندانو جنګي جنایتونه کړي، خلک یې تښتولي او شکنجه کړي دي. هرادینای د روان کال د جنوري په 14 په فرانسه کې نیول سوی و. راموش هرادینای 48 کلن دی او دوه واري د هاګ په نړیواله محکمه کې تر محاکمې وروسته برات ورکړ سوی. اسرائیل وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د داسې تفاهم په لټه کې دي چې پر اساس به ایران ته اجازه نه ورکول کیږي چې په سوریه کې د ځان لپاره دایمي پوځي اډې جوړې کړي. دا خبره د اسرائیل د استخباراتو وزیر اسرائیل کاتس پرون له رویټرز خبری آژانس سره په امریکا کې کړی ده. د اسرائیل د استخباراتو وزیر په واشنگتن کې دی او هڅه کوي چې سپینه ماڼۍ او د امریکا د کانګرس مهم غړي قانع کړي چې پر ایران د امریکا بندیزونه زیات کړي. اسرائیل کاتس ویلي چې امریکایي چارواکي به همداراس پر حزب الله چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي د بندیزونو زیاتولو ته وهڅوي. اسرائیل کاتس د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شی اړخي لیکود ګوند غړی دی. هغه ټینګار کړی چې اسرائیل له واشنگتن نه غواړي چې سوریه ته زیات پوځیان واستوي، خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید له روسانو سره خبرې وشي، ایران تهدید کړي او د بندیزونو د زیاتولو په څیر یو لړ کارونه وکړي. او روسي چارواکي وایي په کالینینګراد سیمه کې د منځنۍ اسیا 12 وګړي نیولې دي. د چارواکو په وینا دا کسان له یوې سختدریځي اسلام پالي ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې چارواکو پرون وویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش دوه مشکوک پلویان هم نیول سوي چې د روسیې په لرې ختیځ کې یې د سترو حملو پلان درلود.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې پروګرام کې په دې ساعت کې هم زحمت چې برو ظریف نظر ستاسو قربانی او السلام علیکم. دا سات تر 15 بجو کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر د روانې ودی د سفر پر مسلې بحث کوو. جیمز ماتس د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د متخصصینو لوي ډلې سره راغلي دي تر څو د افغانستان اوسنۍ وضعیت وڅېړي او د حل لارې چارې ولټوي. جنرال ماتس وایي:
موږ په افغانستان کې ستونزې ارزو. په دې هیواد کې جګړه د یو ملت نه بلکې د ملتونو ده او د ختمولو لپاره یې ګډ کار او هڅو ته اړتیا ده.
کابل ته د امریکا دفاع وزیر په داس وخت کې سفر وکړ چې تر د مخ کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر کابل ته راغی، بیا په اسلام آباد کې او له هغه وروسته په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه خبري وکړې. د ماک ماستر تر سفر مخ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلی وو چې د دې لپاره افغانستان ته استوي چې د افغانستان وضعیت له نږدې وګوري. د راپورونو له مخې شای امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. د مسلې ته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د کابل د سفر پر مهال اشاره وکړه. د ماتس په سفر پسې ډیوډ پټرایس چې د 2013 کال له جولای څخه د 2013 میلادي کال د جولای تر وروستیو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان بو بلومبرګ امریکایي تلویزیون ته د نورو امریکایي پوځیانو د شمیر پاړه وویل زه فکر کوم چې موږ باید په افغانستان کې وکړو هغه له دغه هیواد سره دوامدار ژمنه ده او باید نور دغه کال په کال ستونزو مخه ونیسو په حقیقت کې که موږ د پوځیانو شمیر کمو نو له هغې مرحلې لرې یو شداده چې له ائتلافي ځواکونو پرته 5000 نور پلي پوځیان ولرو اوس په افغانستان کې شاوخوا 8000 امریکایي پوځیان شته تمه ده چې د می په 15مه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د ولسمشرانو غونډه وشي دا سشکاري چې تر دې غونډې مخکې به د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر پالیسي روښانه شي افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو په ارتباط هم شي په راتلونکو نږدې درېونیو کې پریکړه وشي نظر سره
تشکر آقای شبر مهمانای محترم ما فعلا در استودیو محترم آقای شیر خوستی والی صاحب اسبق غزنی و کارشناس مسائل سیاسی هستند همچنان از طریق تلفن مهمان ما محترم آقای شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست اجرایی دولت اسلامی افغانستان هستند و همچنان بله میگن تلفن آقای شاه حسین مرتضوی هم قطع شد. به هر حال محترم آقای شیرخوستی والی صاحب محترم دوباره خوش آمدید به استودیو.
بله خوسته صاحب دا ځلی د امریکا د چارواکو دغو سفرونو ته چې ګورو چې د ملي امن سلاکار افغانستان ته راغی او بعد له دفاع وزیر افغانستان ته راغی او دوی د افغانستان امنیتي وضعیت او له لوی سره د افغانستان د وضعیت په باره کې خصوصا دفاع وزیر خوشبینی څرګند کړه، څه فکر کوي چې آیا امریکایان په دې باور دي چې د افغانستان وضعیت په ښه کې دوري؟
ډیر مننه د ازر صاحب، شابیر صاحب او د تاسو ټولو د ازاده محترم لی اوردونکو ته سلام. امریکا باید په دې شکه نور هم ګړندی ګامونه واخلي، د کفایت نه کوي. د افغانستان په فعلی شرایطو کې موږ باندې ډیر فشار دی، د داعش او د القاعده او د نورو ترهګرو، او په داس حال کې چې هم حکومت ریفورم نشته، دلته اصلاحات نشته او په منځ کې یو کشمکش دی، هم د دو هم په اصطلاح د وحدت ملی حکومت په منځ کې او د نورو اداري فساد چې لګیا دی او د شورا په څه حال کې دی او قضایي سیستم په څه حال کې دی او موږ تجهیزات نه لرو. یعنی زه غواړم چې سومي او سمري اول درکم چې موږ مشکلات چی سره دي. د لپاره فکر کوم چې یو اړین دی چې بیرته کومکونه د افغانستان سره راضیات شي، بیرته د عسکرو د امریکایي عسکرو د ناتو عسکرو په افغانستان کې شمیر لازیات شي. دغه یو فکر کوم د ډونالد ترامپ د اډمنستریشن یو مثبت ګام دی چې بل اخر دوی هم د ته متوجه کیږي چې افغانستان هغه ځای نه دی چې دی فقط یاد یو بس یو خپل عسکر تری وباسي، چې هر څومره کتور د عسکر وباسي بیا هم بیرته به افغانستان
کې دی. خصوصا د خوستا سهيله د چې امریکا افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. زما پښتنه دا و چې د امریکا دفاع وزیر په کابل کې د خپل خبرو پر مهال ویل چې د افغانستان وضعیت په شخو روان دی، په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
خوب ګران داسته چې هر سړی دی خو نشي کولای چې وایي چې افغانستان کې حالات خراب دي.
په خوای هر وخت چې کله حالات خراب شي دی امریکایانو ویل دي چې حالات په بده خو روان دي. مثلا د اوباما په وخت کې چې کله یاتل زره ځانګړي ځواکونه افغانستان ته راستول ویل چې وضعیت ډیر خراب شوی دی او د عسكر حالت تاسو
او دا صحیح خبره ده. په هغه وخت دوی دغه سرچ ورکې، یعنی د لپاره یو اړه ولیدې، داس فکر وکړ چې نه هغه موافقه وو او نور اضافه موږ نشو کولای چې او په زمه کې دوی ګوره یا مانډیټ لري. دوی مانډیټ دغه و چې القاعده په افغانستان کې، بن لادن په افغانستان کې، یا بن لادن به خبرت موږ غواړي چې هغه مړی را ژوندې را پیدا کو، او دوی چې وخت کې بن لادن را پیدا کوي، بن لادن منځ یوړو، نو دوی وښمو په خپل ماموریت کې موافقه شو، ځکه چې موږ د لپاره راغلی چې القاعده د منځ یوسو. او واقعا هم دغه شای د چې القاعده په افغانستان کې فعلا وجود نه لري او کبي ډیر کم بوي. د سکوم خاص ګواخ امریکای دی موږ مهال استراتیجی د پر کوم خاص ګواخ نه دی، نو په هغه کې دی او موافقه دي. مشکل دا چې موږ پر یو نوې مرز دایش را پیدا شوې ده چې دغه ورځ په ورځ زایت پر ځای کیږي، او دغه یو عمل و چې تیرونه یو غټ بام هم دوی په ځای باندې واچولو. نو کدی دی وای چې نه افغانستان مخ په کې کیدو دی فکر کوم دا به یو اشتباه وي ځکه چې په ګراوند یعنی په ځمکه چې موږ ګورو دا حالات چې فیر متوجه کوو ولې حالات په خوي چې د دې بمو مور په افغانستان باندې لویږي په تا شرایطو کې دا خو د دې انډیکیشن یا د دې ګواه د دې غنور کوي چې په افغانستان کې حالات ښه دي.
بله خصوصي سب د په افغانستان کې د امریکا په خواني سفیر زلمی خلیلزاد په ورستیو کې وویل چې افغانان ډیر کله دا پښتنه کوي چې امریکا باید له افغانستان سره دا وکړي او حق وکړي، لیکن د په ورته وخت کې ویل چې امریکایان هم ځینې پښتنې لري چې افغانان په خپل د خپل وطن لپاره څه کوي. د هتا اشاره وکړه ځینو چارواکو ته چې په یو بل باندې انتقادونه کوي د حکومت د نه د حکومت نه بهر هم، او د هغه ته اشاره وکړه. تاسو په نظر باندې دغه انتقاد پر ځای دی چې افغانان په خپل هم مشکلات لري؟
او ما فکر کوم چې خلیزه سوم دغه خبره دغه کاپی لري چې د امریکایان مشهور متال دی وایي دا پښتنه کوي چې امریکا تار پر څه خدمت کوي، دا پښتنه وکړي چې امریکا زما موږ لپاره څه خدمت کوي، یعنی تاسو د امریکای لپاره څه خدمت کولای شي. دا فکر کوم هغه جمله ده، ولی زه دا سوایم چې په افغانستان کې وو موږ هم ملامت یو، یعنی که چیرې دوایم چې زه ملامت نه یم نو دا به هم منصفانه خبره نه وي. موږ ملامتیا لرو په دې حصه کې، موږ پاتې راغلی، موږ د خپل د بهتره حکومتدارۍ لپاره کار نه دی کړی. فساد لمن ورځ په ورځ لا زیاته شو په 14 کالو کې، کدی کرزي صاحب دوره و او کدی ډاکټر صاحب اشرف غنی دوره ده. موږ هغه خپل ناوړه کړو ته چې خلک ادامه ورکوي هغه لا تر اوسه په دې کې خاص اصلاحات نه دي راغلي، نو او موږ ملامت پدې کې موږ کولای شو چې یو خري فارم موږ کولای شو چې یو بهتره قانونمند یو ملک وای. موږ متخلق دل کې یو مشکل لري. ګورم فکر کوم په بل میس کې خبره ما وکړي.
تشکر خوستیش محترم، ببخشین چند دفعه تلفون قطعش ته زو خاطر یک لحظه به ما موقع بدین که محترم آقای شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری با ما هستن. برشان خوش آمدید میگم. مرتضی صاحب خوش آمدید به برنامه.
بسیار تشکر، با سلام خدمت شما و
اشنو نیوان مترم رادیو آزادی. بله مرتضوی صاحب، زه هم تاسو سره راغلاست وایم. د پروګرام موضوع مودا ده چې روانه وي د امریکا د دفاع وزیر سفر وکړو کابل ته، او د په کابل کې وویل چې حالات په سمه خو روان دي. شیر خوستی صاحب هم زموش میلمه دی، دی وایي چې حالات په سمه خو روان نه دي. که چیرته په سمه خو روان وای نو د بمونو مور به په افغانستان کې نه استعمالیده. تاسو څه نظر لرئ چې په افغانستان کې حالات د بهبود خو ته روان دي او کنه په د بطری خاطر
باندې؟ بسیار تشکر، تشکر از شما و تشکر از برنامه شما. شما در جریان هستید که سال گذشته ما یک سال سخت و دشوار داشتیم، و در سال گذشته در یک مرحله حداقل هر شش قول اردوی ما درگیر جنگ بود، اما دشمن موفق نشد که ولایت های ما را یا ولسوالی های ما را به تصرف در بیاره. نیروهای امنیتی ما با مدفعی که داشتن در اکثر مناطق دشمن سرکوب کردن. در این سال هم ما دشواری ها و مشکلات خود داریم، ولی عملیات های تشکیلانه که ما در ولایت های مختلف داشتیم ضربات سختی به دشمن وارد کردیم. همکاری های ما با ایالات متحده آمریکا در بخش مبارزه با تروریسم ادامه دارد. سفر مقامات آمریکا به افغانستان هم در راستای همکاری بیشتر و تعهد درازمدت ایالات متحده آمریکا با حکومت و مردم افغانستان هست. ما یک رابطه تعریف شده و استراتژیک داریم، و این رابطه با سفر مقامات آمریکا به افغانستان که آمد تقویت و توسعه بیشتر پیدا میکنه. ارزیابی های کنا دارن به زودی متصمیم نهایی خود در رابطه با افغانستان اعلان میکنه، ولی پیام کنا داشتنی است که افغانستان نمیتونه دیگر لانه برای تروریستان باشد و یک جای هم برای تروریستان باشد.
بله مرتضوی صاحب، یک موضوع ما در این شمی گذشتنش یک هفته قبلش یک مصاحبه مفصل با دکتر زلمه خلیلزاد داشتیم. اونا از سفر حیات دمان وقت و با اشاره کردن، گفتن در این روزا سیاست امریکا در قبال افغانستان در حال ساخته شدن است و بعد وزیر دفاعشم آمد. خطوط اساسی از این صحبت ها چی بودن؟ یعنی بالاخره به چی نتیجه رسیدن؟ دکتر زلمی خلیلزاد میگفتن در دو جهت شاید باشه، یکی که یک فشار اساسی بالای پاکستان وارد شود، دوم قسمی شود که اردوی افغانستان زیاد تقویه شود که تا افغانستان بتانه به پای خود با تمام مشکلات در منطقه مبارزه بکنه. در نتیجه از این مذاکرات خطوط اساسی که بر شما از طرف شما به ما گفته میشه چی هست؟
چند موضوع بسیار مهم است. یکی که جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، بلکه افغانستان در خط اول مبارزه با گروه‌های تروریستی قرار داره و ایالات متحده آمریکا هم بر همین باور هست که گروه‌های تروریستی که در افغانستان آمد یک تهدید و خطر است برای افغانستان و کل منطقه و کل دنیا، و در این بخش در کنار مردم افغانستان و دولت افغانستان اونا استاد است و یک مبارزه مشترک انجام میده. و موضوع دومی است که از پیشرفت ها و اصلاحات در افغانستان اونا استقبال کردن و این برای اولین بار است که در گذشته معمولا دولت افغانستان سرزنش میشد، ولی برای اولین بار است که از اصلاحات انجام شده و مبارزه با فساد اونا استقبال میکنه که خودش میتونه یک دستاورد باشد و یک امیدواری باشد. و نکته سومی است که افغانستان با حکومت جدید ایالات متحده آمریکا یک رابطه تعریف شده و استراتژیک داره و این رابطه با آمدن دو مقام و ارجابی کنه دارن تقویت و توسعه بیشتر پیدا میکنه.
بله.
نکته مهم دیگه هم است که بله یک نکته مهم دیگه هم که هر دو جانب تاکیدش بر این بود که در بخش مبارزه با تروریسم همه کشورها به شمول کشورهای منطقه باید مسئولیت پذیر باشه و اونا هم مانند افغانستان و ایالات متحده آمریکا باید مبارزه جدی و عملی داشته باشه.
بله تشکر مرتضوی صاحب. مهمان محترم دیگه ما آقای خوستی، شما چه فکر میکنیم؟ ما که تا اندازه زیاد مطبوعات بین‌المللی رو هم تعقیب میکنیم، سیاستمدارا و تحلیلگرا به این فکر هستن که مثلا همین بم مادر که به افغانستان پرتاب شده از طرف امریکا بالای داعش، میگن چندین پیام داشت. یکی از این پیام ها حتی به کوریا و روسیه و جای دیگه هم یک هشدار واریز که یعنی رئیس جمهور شوخی نمیکنه، جدی گپ خود عملی میکنه. از او خاطر ما فکر میکنیم که اگر در افغانستان قبلا هم در میراق مبارزه با تروریسم است، اما این به یک سیاست رقابت های بین المللی بین کوریا و امریکا و روسیه و امریکا و چین و امریکا و ایران و امریکا و دگه دگه داخل شده بریم، جنجال ما روز به روز زیاد و زیادتر میشه. ما چطور میتونیم که از این جنجال ها یک کمک به شکل مثبت استفاده کنیم؟ خوستی صاحب،
اونا جنجال های بسیار بزرگ دارن. فکر میکنم که افغانستان هم یکی از جنجال های بر از اونا بوده و هست و خواهد بود. یک از دلایل سفر جیمز ماتیس به شرق میانه که اول فکر میکنم به عربستان سعودی رفت، بار از او به مصر رفت، بار از او به اسرائیل رفت و بالاخره به افغانستان تشریف آوردن، و هدف از ناوی فقط این بود که یک سپورت یا حمایت این سلسله ممالک با خود داشته باشه علیه تروریسم و همچنان خطر نوی که اونا ایالات متحده امریکا فکر میکنن که بهشان متوجه است و از طرف کینگ جونگ اون است که به اسلام یک جوان دیکتاتور که در کره شمالی است، این را اونا جدی گرفتن و یکی از عوامل انداختن مامی مو اپ کو میگم یا ماسیف اوردیننس ایر بلاست بامی که به اصطلاح کلان بود افغانستان، وقت یکی هدفش همی بود که بر از نا هم یک خختار بده که اگر چوب نمیشین یا به اصطلاح گپ گوش نمیکنین، یک طریقی دیگه برای گوش مالی دادن بود بر از نا. و همچنان اونا شست راکت را که طرف سوریه روان کردن یک دو هفته پیش، و هم یک اختار دیگه غیر مستقیم بر روسیه به این معنی بود که شما حکومت بشار الاسد شما تقویه میکنه، نه شما یعنی داعش سرکوب نمیکنه، و اونا خواه امریکا میخواین که ماموریت جنگ دوباره از پیش روسا در به اصطلاح سوریه از پیشان بگیره. و دوم میخواه خواستم که برتون همچنان بگم که به اسلام کابینه دونالد ترامپ اونا هم قسمی که دوست ما پیشتر مرتضوی صاحب گفتن که ما سال چالش داریم، ما تمام هر سال ما پر از چالش بود. ما فکر نمی‌کنم که در ظرف 16 سال ما گفته بتونه که امسال از پارسال کرده بهتر بود، هر سال ما بدتر شده میره. و ما یگانه چیزی که ما عادت کردیم به امرازمی کرپشن و به امی فساد و به میسا ماکل ما عادت شدیم روز به روز، یعنی اینقدر فقام نمیکشیم. و حال خود دونالد ترامپ گفت که سال 2017 هم یک سال پرچالش در افغانستان خواهد بود.
بله شیر خوسته من نه
در چیزی که من میخواستم بر شما عرض کنم، میخواستم برات بگم که مردم افغانستان، یعنی به صورت اون مال اگر یک جزاوی دیگه برتان تشریح کرده بتانه ویسته که مردم میخواه که یک چیزی به اصطلاح که میگن تنجیبل، یک چیزی میخواسته که اونا ببینن که یعنی تغییر چی است. هر شهروند افغانستان فقط به این آرزو است که تغییر چی است، یعنی ما به چی خوشبینی داشته باشیم امروز که ما دیگر روز نداشته باشیم یا نداشتیم. متاسفانه روز به روز مشکلات زیادتر میشه، ولی ما ایره هم به صرف به گردن به اصطلاح به رئیس جمهور افغانستان انداخته نمیتونم. وام در خود افغانستان شما ببینید که چقدر احزاب مختلف در مقابلش است و هر کدک کشمکش است. حتی میگن که استعفا کنه، کس میگه که به اصطلاح بی‌کفایت است. ولی یک چیز حقیقت هست اگر ما ببینیم، خب وقتی که بدیل از این نباشه و ببینه که خود بدیل کی است که بالاخره بتونه این خلا را پر کنه، او هم نیست. ولی فقط ما یک افغانستان مردم ما یک عادت داریم، میگه این پش شوه. امیرقان گفتن کرزه پش شوه، ما دیگه نمیخوایم کس دیگه به وقتی کی اومد میگه کرزه خوب بود. امیرقان اگر پشت سر بره 40 سال هر رئیس جمهوری که اومده او را نفری که نامده با سر دیگه شکر کشیدیم. اینی می مشکل در افغانستان داریم. ما هم یک وظیفه ایمانی و وجدانی و اسلامی داریم در مقابل وطن خود که باید هم از حکومت حمایت کرده بتانیم و هم ریفورم آورده بتانیم. ما تا که از خود شروع نکنیم فکر میکنم که بسیار مشکل است که یک
تشکر
شخص
خود
مشکل افغانستان.
بله تشکر. نوبت شنوندای محترم ماست
که اعلان کدام مخه کو او البته لای اعلان روس تل اوریدون کو ورنمخه لکه او چلفتن پلانډو باندې خبري وکي چې ستاسو د نورو ورونو او د نورو هغه کسانو چې ازادي راډیو رسنګ وي د غوي حقونه خړل شي کله ناکله ځینې کسان د وجدې مودې په مخه پلان کې پاتې شي او بیا ټلیفون قطع شي. لای اعلان روس اوریدون کو تاسو
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
نظر سبا هم داشت میره چی تاسو پکی بند شویده بزا بیا تکرار کم
بل.
0800-822-755. یو آوریدون که در سکایپ للار را سر وصل ده مهربانی وکي دا ټلیفون لاري تخنیکی همکار فکر کاو چې اسکایپ لاري دا خونه دا ټلیفون لاري را سره وصل دی. بله مهربانی وکي یا زریب ته پوښتنه وکړم. مهربانی تاسو پلان کې مهربانی
خراب
شد ول اسما کا شغل احمد کړی چې وای دغه پاک لبنې چې څو دغه پرای باندې څو تر
ستاسو وبخشه ستاسو شخصم ناوریدل کیږي وبخشه ستاسو شخصم ناوریدل کیږي ټلیفون کچرته د خپل ځای او څه بدل کی
دا
ټلیفون قطش بل اوریدونکو پر واخلو. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر او د نورو چارواکو سفرونه دي.
بله
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
بیا هم سلام مهرباني.
آه.
عجیبه خبره ده. دا تلفون هم قطع شد.
بله
تخنیکی همکار
یک تلفون دیگه را بگیریم. بله
تلفونون قطع کیشی چه تخنیکی مشکل یا که چه رنگه یا بلا وریدون کتاب مخه کرو. ازاری بسپو که پروگرام ده تاس پلاین کیس.
بله سلام علیکم سر بتا شام دیگرتان بخیر.
تشکر
صاحبتان خوب جانتان دیر.
تلفون قطع نشه سیب ده بفرمایید سوالتان را ترک کنین.
دو وقت سایت ما یک باید بسته کردیم اگه اجازه تان باید در رادیو آزادی میخوانم.
باید سیاسی است حالا دودشنام نباشه
هم اگر انشالله تعلیم به کسی نیست خواه یک جالب هست.
خب بگویم
میگه بارک اوباما
شدم آمایم شیطان لین اتا امرایم.
بله داخو بیا نورو خلقو تا باراک اوباما خو جمهوری ریاست نه هم لریش.
بله
بله اوریدون که براونیس. بله بل اوریدون که په لائن کې راسره. بله توخی صاحب په خیر راغلی مهرباني.
تشکر مننه د موضوع په اکله کوم دونه ویلای شي چې روسیا هم په افغانستان کې جنگونه واټر واځي تیزی البته دولتي ملمانه خو خامخا خلکو ته ډاډ ورکوي په خوله باندې مفته باچي پر لاس ښکاره ګلان راته پردي وایي قراره قراري ده موږ د دې ملت خلک یو موږ د دې اوسېږو موږ د حال وینو
که موضوع ته راسي توخي صاحب که موضوع ته راسي مثلا په دې موضوع کې د امریکا دفاع وزیر
هم د امریکا دفاع وزیر سره غلی و افغانستان ته د چرنه وکول وطن ولید د هغه خپل نظر یو ور د امریکایانو سره دوری شریکي خو خدای دې وکړي چې دا پر سوله باندې شي په جنگ باندې خو نه آبادی چې چیرې په جنگ باندې چې زه خلک کېدای نو خو دې د شپارت کال د لیوجنګ د افغانستان د خاده په ګوندو شو ماته و خو له هیڅ پرمختګ نه راغی خاور ټول طالبانو ونیو دوی باید د ستراتیژي مختار کړي چې پاره کې د
توخي صاحب تاسو له کومې سیمې زنګ وهاي توخي صاحب شاجوی ولسوالی له بازار له طالبانو سره دی کله دولت سره
نه دا مطلق له طالبانو سره یوازې سیمې دي بازار دلته په ګونه کې پر ځان نغره پیچلې دي خردارونه
نه خو تاسو له بازار خبرې کوي
حکومت تاری ده
توخي صاحب نه نو دا خو تا خو یو اړخیزه خبرې کوي توخي صاحب د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې باید د ازادي راډیو راپور تاسو ته ووایم چې امنیتي وضعیت دومره هم نه دی خراب چې ټول افغانستان له طالبانو سره دی لکه څنګه چې تاسو وایست
تلفون
هم قطر
خیر باشه یک تلفون دیگر رو میگیریم بله بفرمایید چه
سلام عرض سلام ادب دارم به شما من خواستم که یک نظر کوتاه داشته باشم ببینم شما پالیسی امریکا در قبال افغانستان مشخص هیره هر شهروند افغانستان بتواند که به تحلیل واچه بگیره امریکا نه کاج د افغانستان منافع خراب ده په خاطر دې چې شما نه ځان چې ځوانه کې مشاور یا کمیلی ترامپ با کابل سفر داشتن ما او شما شاهد چې روی داده بودیم همچنین باز وزیر دفاعشان در کابل آمدن بازم منتظر باشن درست یا سه روز یک هفته پس از سفر اینا شاهد روی داده دیگری هستن پس اینا جنگ در افغانستان گرفته جنگ امریکا و جنگ چه هست روسیه و دولت افغانستان متاسفانه باید گلسره بخورده اما قربانی چه هم تحمیل ملت افغانستان میشوه و هر روز ما شاید هستون که شهروندان افغانستان به خون کشیده میشوند من میخواستم نظر دارم این است که باید دولت افغانستان را به دقت درک نبفهمد که یک وقت مجبور هست که کسایی که در افغانستان به خاک خون کشیده میشوند باید که دولت افغانستان یک وقت جواب از یاره بده و استعفای وزیر دفاع وزیر لوژیستیک هر کسی از قرارداد ملت افغانستان نیست باید که اشرف غنی خودش استعفا کنه به خاطر از اینکه اینا وزیر دفاع را در اردن
بله در این مورد در قسمت اول خوب صحیح صحبت کردیم تشکر در این قسمت اول صحبت کردیم به خیلی پروگرام نشنیدین بله یک شنوانده دیگه ما بله بفهمین
سلام علیه سلام به شما خواهی ظریف نظر و همکارانی رادیو آزادی و تمام شنوانده های رادیو آزادی این دین هستم از علمان به شما هم کلام هستم
بله
راجع به سفرهای وزیر دفاع افغان امریکا بگویم که خوشبختانه
بله دا تلفونم قطع شو
خیر باشه به میهمانان
ور بشو خوستی صاحب ته
بله
خو سیسب تاسو د اوریدونکو څرګندونې واورید. البته ځینې اوریدونکو دا خبر هم کوي چې افغانستان طالبانو نیولې دی، لکه څنګه چې توخی له زابل نه دا خبره کوله. څه فکر کوي؟ د شک نشته چې امنیتي وضعیت په افغانستان کې هغه سم نه دی لکه څو کاله مخکې چې و، ځکه چې څو کاله مخکې په افغانستان کې تقریبا 1.5 لک محارب بهرني ځواکونه وو، او نن سبا د بهرنیو ځواکونو شمیر ډیر کم دی او له هغوی نه دا اجازه مخسل شوې ده چې په جګړو کې برخه واخلي، البته په استثنایی حالاتو کې دا کار کولای شي. په کدغه دو حالت سره پرته لکړي د امنیت په برخه کې څه فکر کوي؟
که چه موږ مشکلات لرو، یعنی افغانستان حکومت مشکل داری، یو مشکل دغه د کور چې افغانستان حکومت په مقابل دی په طالب کې مثال دی جنگیږي او د بل خوا روسیا طالب ته سلا ورکوي، یعنی د غزاویه نورم را ورس پر راستری کیږي. د بل طرفه داعش ته چې نو یو پلیده په افغانستان کرا پیل شوی دی چې د نور عناصر طرفه دوی حمایت کیږي. د بل خوا پاکستان دی چې هر ورځ هم دغه ترګر عمل ته روزل کیږي او نور اجت خبره تنه شو دلته راځي. بل خواته موږ د پاکستان سره د اراضي مشکلات لرو، د ډیورن خبره دی، بل خواته د اوبو خبره دی، یعنی یو مشکل بل خواته د تجارت خبره دی، د بندرونو را لاره نه. موږ افغانستان یو غټ مشکل پیدا لرو چې موږ هغه انګلیسي چې لاند لاک کانتری جوړ ته وایي چې یعنی په لاره بهر ته نه لرو، نو موږ هر وخت نور طرف ته خولي نیولې وي په سوالو په وزرو زارۍ چې د بندر ته خلاص کیږي، د مال راتبې یا د کانتینر ته پرېږدي، یعنی د هر خونه یو مشکل درو. نو امریکا چې دلته وو نو یو لک شل زر یو لک څلوېښت زره چې وو هم اقتصادي مرستې زیاتې وي، هم این جي او فعالې وي، او هم ماشاءالله د ډېر خلکو ډېرې ښې استفادې ته نه وکړې چې بالاخره لاړې، چا کورونه په دوبۍ کې واخیستل، چا په امریکې او جرمن روس کې واخیستل، ټول پسې لاړل. دغه یو بل د غټترین مشکل چې ما په عقیده را خپله خلک دي، یعنې ما هدف داره چې یو ځان وژونکی چې د پاکستان خوا نه راځي، چې موږ هر وخت وایو چې د پاکستان نه راځي، نو هغه چې افغانستان ته لاړ شي دلته یو ښه کورګې ښه ډوډۍ هم ورکولی کیږي، واسکټ هم ورته براغوستلی کیږي، کالي جامې هم نوي ورته غوندي، په ټکسي کې هم کینوي، او محل د ټارګېټ هم ورته وکړي چې دغه ځای کې ځان واولوزه. ما هدف داره چې یعنې موږ کومک څه شو د خپل وطن دپاره. او تاسو پوهیږئ نظر صاحب شابر صاحب چې په افغانستان کې خلک خپله ډېره کمه سرسي، یا به دوی چې موږ خپه د حکومت نه، خو دا خو د حل لاره نه ده. تر څو چې دوی د حکومت سره همکار ونه رسیږي، تر څو چې دوی د خپل ګاونډي سره په همکارۍ نه وي، فکر نه کوم چې د طالب دپاره د ناهمغږۍ د حکومت په منځ کې دغه جګړې چې دي دا بالاخره لاره دې ته اواروي چې دښمن نورم له ځایه پیدا کوي، پاکستان لا نورم قوي کیږي، او دنیا ته ورځ په ورځ موږ مختیری کیږو. موږ هرزش او موږ قیمت په دنیا کې ورک شوی دی، په دنیا کې کمیږي، هیڅوک هم نه غواړي، نه موږ پاسپورت چلیږي، نه موږ مهاجر څوک مني. دا ولې؟ ځکه چې هم فریب زیات شوی دی، هم چلول زیات شوی دی، هم صداقت چې موږ سری نارې وایو چې موږ صادق خلک، ولې ته باور وکړه صداقت نشته، صداقت ورک شوی دی، لمونځ هم وکړي خو بیا هم صادق نه دی. نو ما هدف داره چې که چیرې وغواړي چې دا ملک لږ او څه نه څه آرامي راشي، نو که یو موټی چې ښه به وي. تاسو یو ښه مثال درکمه، ایران څلوېښت کاله کیږي امریکا دوی مقابل کې یو سانکشن لري، په دوی باندې بندیز دی، ولی بیا هم یو امریکایی په ایران کې ګزاره نشي کولای. څلوېښت کاله په ځان باندې تکلیف ومنه، دغه ملایانو په ځان باندې تکلیف ومنه، نن هم هغه ایران دی چې نیوکلیر هغه هم جوړوي، زروي وسله هم جوړوي، او بالاخره امریکا ورته چې راځه تیلو ته اجازه درکوم چې لاړ شه. هدف داره ګوره، یو د خلکو طرف یو حمایت پکار دی. او په اول وختو کې شاید ملایانو یو څه ناسه ظلم کړی په ایران کې، ولې څلوېښت کاله د دې حکومت چې چلیږي دغه یو دلیل دی چې خلکو سپورټ د حکومت سره وسره دی.
خوستی صاحب، آستاسته روی راه های حل فکر کنیم، برای از اینکه حمایه مردم درست یک چیز است، منتها مردم تا چی حد اختیار داره؟ برای از اینکه یک گروه به نام مجاهدین این سال هاست که به کسی اجازه نمیده، میراث میگیرن کل وزارتخانه را، یکی به نام او، یکی به نام ای، و از هم جامعه بین المللی را ملامت کردن عجیب غریب است. اونا هم حیران میمونن ما کته کدام از یا جور بیاییم. هر کس یک طرف کش میکنه، یعنی یک حکومت ملی، یک حزب ملی گپا نیسته، یعنی یک حزب اسلامی را تو ببینین، یعنی به نام اسلام یک چندین حزب هسته، یعنی ما حیران میمونیم. مردم که از ما پرسان میکنن خب به اساس دین که اگه از خود دین خو یکی از پیغمبر یکی از خدا یکی از قدر از بس کجا آمده، یا چرا جور نمیاند؟ نیستم ای خود گناه مردم بیچاره نیست، و به خوردن خود نان ندارم، از مردم شکایت کده بریم و گله کده بریم. خوستیزم
و خو گپ بسیار خوب گفتن. خو مشکلی است که آل خانه یک شخصیت بسیار تاریخی برجسته به اصطلاح جهاد مقاومت در مقابل درست جناب حکمتیار صاحب هم قرار خبر شدن ده هفته کابل بخیر تشریف میاره و در فیسبوک اون شما میشه که 1 میلیون نفر هم رامش ما ایران دیمان که در 5 میلیون در کابل داریم 1 میلیون دیگه کجا جای شوه این سرکا چطو میشه یعنی بند بس نیست خوب او اگر او همه امره 1 میلیون ما خواهش میکنم که بعد 1 میلیون نبره حداقل 10000 به هم کافی است در کابل را بندان بیخی زیاد میشه یک چند دانه سرک داریم مو بخیر از آل بخیر بر از ناب بند شدن که یک مشکل دیگه ما برام میشه من میگم که اگر حکومت یک باشه حداقل یک نفر خوب ملامت کنه میتونه حالا یکی ملامت میشه دکتر سعدالله میگه به ما غرض نیست یعنی اگر ما ام حقایق روزمره ببینیم خب در وزارت شریک هستی و در ولایت ها شریک هستی و در حکومت خود 50% میدانی خب یک مسئولیت هم بگی غیر از اینکه مسئولیت ما میگه نه کار من از کار رئیس جمهور است خب اگر کار رئیس جمهور است برادرم خور خیشی میکنه حداقل اگرم وطن دوست داری با احترامی که ما بر شادانم هدف ما کل از ملت است نه از یک شخص خب اگر قدم پاک اول شاخ خوبه در مازم تیرسم بر اگر اونا بگن که ما بر صلح رفاه آرامی مازم وظیفه خود تیرسم میگم ماشاءالله چک چک بر خود واقعا تو یک افغان است یک مجاهد است یک فداکار است یک وطن دوست داری خب فکر نمیکن کو اچ تیر شو اگر جناب دکتر صاحب اشرف غنی بگن که بعد تو تیر شم میگم مام تیر نمیشم خب اینا گل جناب حکمتیار سم میگم مام تیر نمیشم 40 سال من مبارزه کردم مال چتو ما تیر شم بالاخره روز بر ما اومده که بخیر یک شما پشم که وای شما بگیرم جناب چیز شابر صاحب و نظر صاحب به شما ببینه که ما بالاخره تا که بین خود جور نبیم به خدا به هر ترتیبی که باشه این ملک آرام نمیشه یگانه چیزی که آرام میره بر ما میه تا که بین خود جور نمیشه متاسفانه ببینه طالب هم میگه ما امره دولت حکومت افغانستان گپ نزنیم ما امره امریکا گپ میزنیم خدا سبا دایش میگه ما امره افغانستان گپ نزنیم ما امره امریکا گپ میزنیم شاید سما حکمتیار شه بگه که والا اونا مرا از لیست سیام کشیدن ما امره اشرف غنی و عبدالله گپ ما امره امریکا گپ میزنیم یعنی بالاخره از این ما چی جور کنیم
خصوصا
ما هست که بالاخره پس سر مردم
او بخشه دل خطر رسیده پروگرام ل اصلی موضوع که برته دی افغانستان د حکومت په سر باندې او د افغانستان په حکومت په انتقادونو ته راونه ګرځو اصلي موضوع دا و چې امریکایي چارواکي افغانستان ته روانونه راغلي دي د امریکا دفاع وزیر روانونه په کابل کې وویل چې حالات په سمه خو روان دي کېدشت چې دوی د پردې لښاله جنو شانو خبر وي او داسې هم نه ده چې دوی به نه خبر وي او په تمه ده چې په راتلونکو درېونو کې تقریبا امریکا د افغانستان په برخه کې خپل نوی پالیسی اعلان کړي او د ډونالد ترامپ حکومت هم دا ستراتیژي اعلان کړي چې افغانستان سره به څه کوي او په افغانستان کې به د ځواکونو شمیر زیاتوي په افغانستان کې به نور څه کارونه کوي څه فکر کوي تاسو د امریکا د پالیسی په برخه کې ستاسو نظر څنګه دی د امریکا د دوه چارواکي خوراک لل
زه داسې فکر کوم چې زه تر څو چې ما معلومات د دوه درې هفته کې دغه معلومات مکالمه کې کوم مکمستر چې راغلی و جان نیکلسن د امریکایي قومندان په افغانستان کې دیم دغه نظر او جیم ماتس هم نظر درج بل اخره یو واحد استراتیجی یو څنګه یو پروګرام د افغانستان لپاره جوړ کې او زه امیدواریم دا چې په راتلونکو کې د می 15 پورې چې ما اوریدلې دي دوی په یو خامخه یو لار خو د افغانستان لپاره دوی ولری خو زدا سوم چې کچيري په هغه لار هو کې ما په ان بدسیوي زرا فکر کوم نظر په حالات چې ګورم نظر په د سیاسي وزه چې ګورم غیر دنه چې دوی عسكر زیات کی او سب پروګرامونه وسه زیات کی یا په ناتون نور فشار اولی چنه عسكر دوی زیات کی ځکه جان نه کسن ورته ویل چې حداقل ما خو 15000 نفر وس پکار دي چې حداقل دغه بیلانس دی د طالبان سره زو وساتم ځکه دوی وایي چې موږ په دې شکل روان چې نه دوی کامیابیږي او نه هم موږ برای الله سره لر تر څو چې ما عسكر لا زیات نشي دا خو دې جان نه کسن د خواهشو مګمسترم هم چې ماتاسته وي هغه نور مملک باندې وګرځي چې یو سپورټ راغړت کی یو سوریه د یو کوریا شمالی ده او یو افغانستان ده فعلا دغه درې ډوډۍ او درې مشقابه د ډانلډ ترامپ مخته یی کیږي چې د څه وسره وکړي د کوم مشقاب نه په خیر ده استفاده وکړي کچېری خزرایوي خزرایوي خوابخوي خورو موږ په سبګات الوا پخه کو چې ماشاءالله انشاره خبره کیږي او خیرات بو بسو خو خزرایم ده او بد زرم ده خزرایدار چې د اقل کې دیو کول شي چې مقابل طالبانو کې یو خدریز غوړکی او په مقابل د داعش کې یو خدریز غوړکی دا به یو خزرایوي او د بل خو بد زیره داره چې هر څومره چې جنگ زیات شي متاسف یو که کتابو کې موږ لوستل نه غل چې جنگ بل اخره د دیغه جواب نه لري تر څو چې صلح به څوک راولي د افغانستان خلک راولي
خب
خب خوستی سیب یک لحظه که ما یک مهمان محترم ما دکتر خالق فضل خب گفتن 5 دقیقه بعد زنگ میزنن. خب به هر حال بله ادامه بدین. خوستی
صاحب که بیرته بیا هم دې مسلې ته به نظر صاحب راشل. خوستی صاحب خبرې مو ودرولی. خوستی صاحب تاسو ویل چې یو ښه زیری دی او یو بد زیری، لیکن اخه کسان چې د امریکا له اوسنی سیاست خبر دي، مثلا زلمی خلیل زاد ازادي رادیو ته وویل نظر صاحب سره مرکه کړي و، ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حالات ته خوشبین نه دی او د دې داسې توقع لري چې د افغانستان وضعیت به بهتر شي یا به امریکایان په افغانستان کې نور هم ډیر درگیر شي، نور قوای بر واستوي. او حتی خلیلزاد دا خبر هم وکړه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته به هم امریکا توجه وکړي. خو خلیلزاد په ورته وخت کې دا خبر هم وکړه چې د امریکا د نوي حکومت چارواکي له ده سره سلام مشورې کوي. کدی خبرې ته وګورو، آیا فکر نه کوي چې ممکن وضعیت بهتر شي؟
دانالد ترامپ چې په اول هغه مخکې دی نه چې ریاست جمهوری زمان پلاس کې ونیسي، د یو پروسه لرله چې د هغه اول مخکې د دوه میاشتو د پره وخت نو په هغه کې د دنیا نه تقریبا د هر ګوډ نه د خلک منل. او په هغې جمله کې خلیلزاد و چې هم د ده سره ملاقات وکړو، حتی داسې پیشګویي کېده چې دی شاید وزیر د خارجه د امریکا مقرر شي. دغه حوازه هم په وخت کوک چې بالاخره هغه حقیقت ونه موندو. خلیلزاد د افغانستان په حالاتو باندې حاکم سړی دی، دلته هم سفارت کړی دی او هم په ملل متحد کې او هم چنان په عراق کې د یو ښه ډیپلومات یو ښه د دوی مخصوصا د ریپبلیکن یا د جمهوری خوا ګوند لپاره د یو ښه برجسته شخصیت هم شمارل کیږي په احترام سره. کچیر د دې سوې چې افغانستان کې بشمیر ذات کې خزم د خبره زکه کوم چې کشمیر به زکه زیات کې بل الله رخونشته چې یو بل څوک ورته راولي چې په دې باندې یعنی د نظام بل اخره یو ثبات پک راشی او د خلکو مسکه جو جوړای لشی او طالبان توپک کیږي او داعش چاړی کیږي. د خلک د شایمنی نه تاسو پوهیږئ چې نه طالب تر اوسه پر شپارس کال کم دغه خبره کې نه توپک کیږي د ما تر څو چې امریکایان وی زین نه منم او تر څو چې په قانون اساسي کې تغییر نه شي زین نه منم. داعش خو د خبره نه کې او فقط چاړه ور سره د ویل نه خزه ګور نه تفل ګور هغه خپل کار کوي. په دې غی شرایط کې فکر کم چم دغه یو معقول لاره، یعنی که معقول هم نه وي بل د جنگ د بیلانس ساتلو د پر حداقل د دوی مخنیوي د پر معقوله لار بیا هم د غرش دوی خپل عسكر شمیر زار کی یا خپل کومکونه د افغانستان سره زیات کی. اوس هم د افغانستان د ټولو د اردو د ملی اردو او د پولیسو او د امنیت ملی او د شورا ماشون او افسر امریکایان ورکوي. اقتصاد تقریبا په دوی ولاړ دی. هر شي کی دوی کومک ونه کی مود پر سخت دی، یعنی 15 بیس چې دوی په افغانستان کې لري د هر بیس قیمت تقریبا 1 میلیارد ډالر دی چې افغانستان پر دوی ورکوي، یعنی 15 میلیارد ډالر سالانه کومک وسره کوي. دوی غواړي چې دا هم لا نور زیات شي، اته 9 میلیارد ډالر ته ورسیږي. نو خامخا دوی به شو عسكر چې را لیږي، دا یو دلیل هم کیدای شي چې دوی غواړي چې افغانستان کې پروګرامونه زیات کړي، نو غي سره به خامخا عسكر راځي. امیدوارین دره چې د عسكر د امریکای د عسكر په پرارسیدو د نور عسكر په پرارسیدو سره دوی یو وری یا هغه ترخه تجربه چې مخکې و چې د افغانانو سره، یعنی هم حکومت ته یو څراڅه سپورت ورکي چې دوی آرام شي او د اقوامو د خلکو په منځ کې یو جوړ جاړی راشي، دغه د تاجک او ازبک او هزاره خبرې ورکې شي او بل اخر شفافیت په حکومت کې او اهل کار اهل کار ته ورسپاري. دا به فکر کوم
بل کار خو البته نه کار خو افغانان
د دوی اخیری چانس هم ده.
خصوصا کار خو افغانان یو بل ته د اهل کار ته سپاري، نه خارجان، ځکه چې خارجان دغه مر مداخله وکړي خو حالت به نور هم خراب شي. نصر صاحب
بله. خب ما منتظر دکتر خالق فضل سابق وزیر فواید عمومی افغانستان هم هستیم. از طریق تلفن اونا به ما وعده دادن که در برنامه اشتراک کنن، بعد به 2 ساعت به ما وعده دادن. متاسفانه
خب فکر کنم چه شاغل فضل زموج تکنیکی همکار تا ویلی دی چه پکم غونده که دی کم غونده که مصروف
خیلی خیر باشه. بله بگوین آقای خوستی
مهربان شایبر صاحب. او شایبر صاحب خوړم فقط یم مداخله وکم تاسو د خبره ورکړئ چې اهل کار به افغانان وسپاري. کچیر په دغه دې شکل وي نو تاسو د اوس فلم په دغه ترکیب کې وګورئ چې په یو نفر یو وظای کې یو وظیفه وي او درې سوه اپلیکیشن ورلیکل کیږي.
زما مطلب دا خوسته صاحب او یاد وکړئ صاحب، زما مطلب دا چې دا کار د افغانانو دی، یعنی دا کار خو د افغانانو دی. افغانان څه کوي دا د دوی خپل. بله مهرباني
ما ته اجازه را کمال ته هدف مدلته بلو په هغه وخت کې چې د امریکایانو په وخت کې چې دلته حضور زیاتو لوړ پوړي چارواکي تر څو به چې د باګرام خوخه نه و هغه سره مقرریدایم نشو ما هدف دار چې کاش
دا خبره هم ثابت نه ده خو څه فکر نه کوي چې دا خبره ثابت نه ده تاسو خپل والی وي والی یو لوړ پوړي نه او بخښه تاسو خپل مثال ورکړئ
اجازه را
تاسو اجازه باګرام ورکړی بله مهرباني
نه زه غواړم چې بده تاسو وضاحت درکم په صفت یو خانی والی زج مقرریدم ما ته دی دی من بین زنګ را تر غوړي خصوصي سپ تاسو سیویل را یو کنه مال سیویل باندې څه کوي کارځه سیخ ماسینه ولا ول باګرام غوښتی ده بس نو اضافه په دې کې زفات خبر زنه شم کوله
نو تاسو د څنګه ولایت مان چې خارجانو مقرروله
نو دا کارځي ولا د حکومت مله چې
کارځي صاحب خو کله هم دا نه دی ویل چې زه امریکایانو راوستم کارځي صاحب خو دوه ځلې په انتخاباتو کې ګټلې و
ګره ګرانه
بله
ګوره ګرانه تاسو خبره
بله خوستی صاحب یک لحظه کې یک میهمان دیگه ما از پیش ما خطا نخورد برای اینکه تلفونا ارتباط قطع میشه محترم آقای احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود به برنامه خوش آمدین صاحب بله میشنوین آقای مسعود؟ بله نمیشنون فکر میکنم
نن روز تخنیکی سونزی هم شده تخنیکی مشکلات هم دارد
مشکل تخنیکی هم هست مشکل تلفونی هم هست مشکل همکاری سکرترها هم هست سخنگوی هم مشکلات ایجاد میکنن
او نظر سب تاسویل چه مشکل هفت ساور هم ده
مشکل هفت ساور هم هست مشکل هشت ساور هم هست فردا هشت ساور هست و مهمان آقای دکتر خالق فضل سابق وزیر صاحب فایدامه شما هم قطع شدین بخیالم باز برحال شنوانده های محترم میبینین مشکلات ما را مثلا دکتر خالق فضل برای دو ساعت وعده داده بودن تا الان تلفون هایش یک قطع میشه یک نمیشه یک دفعه میگه در کانفرانس هستم یک دفعه میگه در اونجا هستم یک دفعه میگه یک جای دیگه هستم باز حال محترم آقای احمد ولی مسعود رئیس بنیاد اینا وعده دادم آقای مسعود میشنوین صدای من
بله
آقای مسعود ببخشید دیگه 10 دقیقه دیگه وقت ما موند ما نیم ساعت آخره به ما وعده گذاشته بودین منتها از سکرتارایتون شکایت بکنیم سکرتارای ما هیچ به شما به ما را وصل نکردن و هر حال امروز 7 ساعت است و 8 صبح 8 ساعت است به خیلی بسیار مصروف هستین منتها ما میخواستیم در قسمت دوم روی سیاست‌های آمریکا و افغانستان کمی صحبت بکنیم از نقطه نظر شما افغان‌ها چی باید بکنن که از این فرصت استفاده شوه و یعنی قربانی رقابت‌های بین‌المللی بین آمریکا و چین و روسیه و ایرانی گپا نشیم و منافع ملی خود ما را بتانیم پیش ببریم نظر شما را در مورد بگیریم سیب
بله دقیق است من فکر می‌کنم که بهترین راهکار همیست که به خود اطمینان کنیم اعتماد کنیم ما همیشه گفتیم که باید یک پروسه ملی را در بین خود باید ایجاد کنیم یک گفتمان ایجاد کنیم خود ما یک دولت ملی خود تشکیل بدیم ما هر قدر که دستنگر دیگرها باشیم و کشورهای خارجی باشیم کشورهای خارجی منافع خود دارند اونا در پای منافع خود هستند ببینیم بعد از 10 سال و سراز شدن میلیارد ها دلار بازم میبینیم که افغانستان دوباره به بحران رفت به این معناست که ما همیشه متوجه بودیم که او کشور خارجی به ما چی میکنه به اون نسبت بوده که ما هیچ نتونستیم که یک دولت ملی تشکیل بدیم حال فکری که ما دارم همیست قسم قبلا گفتیم ما در طرح آژانده ملی هم گفتیم بار هم تاکید کردیم که ما شما یک گفتمان بین خود ایجاد کنیم که دیدگاه مشترک به افغانستان بسازیم اعتماد بین خود ایجاد کنیم بالاخره بریم یک دولت ملی با قاعده را ایجاد کنیم تا بتونیم به صورت ثبات برسیم تا زمانی که میکرز به ما یک میکرز دولت قابل قبول مردم افغانستان نباشه مطمئن باشین که بخش دولت میتونه که یک وابستگی به کشورهای بیرون داشته باشه و این خودش ضرر متقاتل است به افغانستان خواه از اینمی شکاف ها و از اینمی مشکلات کشورهای منطقه و فرامنطقه
مسعود سه محترم آقای مسعود نظر بسیار معقول و خوب به نظر میرسه من تا در ظرف 40 سال گذشته این کارا نشد سیپنی آر یکی مثلا عذاب یه تنها بگیریم جمعیت اسلامی رو در بین خود یعنی فرقه فرقه هستن نفر نفر هستن فرد فرد هستن تنها جمعیت اسلامی یک حزب منظم بین‌المللی شده نمیتونه ای چطور میتونه که تمام افغانستان یک جای بکنیم برای از این که عذاب مختلف در بین بله سیب بفرمایید
برای شما میگم دقیق است ببینید سال احزاب افغانستان به اون سطح نرسیدن که بین افغانستان اونا اداره کنن به تنهایی. ما کل حرف ما همیست که در طرح آجنده ملی گفتیم که نخبگان افغانستان کسایی که واقعا اهل نظر و فکر هستن، مربوط هر حزب و هر قومی که هستن، مربوط هر بک‌گراوندی که هستن، چپی هستن، راستی هستن، مجاهد هستن، ملی‌گرا هستن، روشنفکر هستن، پیر هستن، جوان هستن، کسایی که واقعا مستعد هستن که بتونن یک کار بکنن، اینا دور یک محور ملی جمع شون و خود ثابت کنن که در چارچوب یک نقشه راه افغانستان از این مشکل بکشن. یاد ما باشه که افغانستان تاره احزاب سیاسی افغانستان تا حالا به او حد و به او توانمندی نرسیدن که بتوانن که افغانستان را کنترل کنن. افغانستان بسیار مشکلات داره، مشکلات در همتنیده داره و به اون نسبت هسته که ما از نیروهای مختلف جامعه باید استفاده کنیم در محور یک بینش بسیار واحد به افغانستان تا بتوانیم کشور از این منجلاب بکشیم. تا حالا به احزاب سیاسی بسیار وقت هسته که بتوانن به تنهایی اداره دولت را در دست بگیرن. افغانستان یک کشور است با بافت اجتماعی اقوام مختلف داره، افغانستان یک کشور است بازیگر مختلف هستند. تا هنوز که هنوز بار از دست ما تا حالا یک استراتژی ملی نداریم، رهبری ملی نداریم، زعامت ملی نداریم، دولت ملی نداریم، مشکلات همچنان باقی است. پس بهترین راهکار است که هر چی که چیز فهم افغانستان است، نیک نام است، متحد به این کشور است، به یک پارچه این کشور است، اینا باید یک جا شوند و بتونن دور یک برنامه ملی این پروسه که ما گفتیم رو اندازی کنن تا بتونن به یک دولت ملی با قاعده برسن، تا بتونن اعتماد مردم ایجاد کنیم، تا بتونن که افغانستان از این حالت گذار بتونن به یک طرف ثبات.
بله مسعود صاحب، کیدشتی چې په دې برخه کې اوسنور وضاحت ورکړي، د یو نوی نظام درامنځته کولو لپاره خو په افغانستان کې انتخابات یو لار ده، څرنګه تاسو څرخم پیشنهاد کوي په عملی شکل باندې باید څه وشي؟
خب در قسمت عملی شده ازی ما پیشنهاد کردیم، گفتیم که اگر انتخابات، بله انتخابات یک راهی است که میتونه بکنه، اما انتخابات طوری باید راه اندازی کنه که مردم اعتماد بکنه. مشکل کلانه که در افغانستان بوده همواره انتخابات راه اندازی شده، اما متاسفانه که همراه با تقلب و همراه با بی‌اعتمادی این راه اندازی شده و زمانی که یک زعیم در خود منصب قدرت شده دوباره با تمام وعده خود پشت پا زده و هیچ برنامه ملی نداشته تا بتونه که اعتماد مردم افغانستان جلب کنه. بله انتخابات رایش هسته، اما قبل از اینکه ما بریم به طرف انتخابات بعدی باید اعتماد سازی صورت بگیره، باید کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شه، باید اصلاحات انتخابات صورت بگیره تا وقتی که انتخابات خودش دوباره اعتماد خود را بازش بیاره. متاسفانه در حال حاضر ما با شما موافق هستم که فعلا انتخابات در پیش مردم افغانستان هیچ اعتماد نداره، هیچ در واقع هم آبرو نداره. اینو دوباره باید اعاده کنیم. در غیر صورت ما دیگه چاره‌ای نداریم. چی چاره داریم؟ کدام طرف باید بریم؟ چی باید بکنیم؟ و ما کل حرف ما همیسته که بریم به طرف کمیسیون مستقل انتخابات با تفاهم با تمام احزاب و نهادها و شخصیت‌ها با ساخته شد، مردم اعتماد کنه که برای یک پروسه شفاف پیش روی ما هست، ما میتونیم به دولت ملی برسیم. این رایش است.
بله مسعود صاحب،
رایش فکر میکنم حوی است.
بله مسعود صاحب، دا اوس خو حکومت وایي چې د انتخابات کمیسیون جوړ کړی دی، او که چیرته تاسو فکر کوئ چې د انتخابات کمیسیون سم نه دی او د سیستم هم دغه سره روان وي، بیا د حل لار څه ده؟ یعنی که چیرته انتخابات هم د اعتماد وړ نه وي، د حل لار څه ده؟
بخیرم که تلفون مسعود صاحب خطا شد. خیر به پروگرام با پایان نزدیک شد، آخرین سخنان از خوستی صاحب بگیریم، باز بخیر جنبندی شد دیگه.
فقط زه غواړم فقط د جراب مسعود صاحب خبر هغه باندې فقط یو ماکس وکم، هغه داره چې په نورو دنیا کې اپوزیشن یو قوي حزب وي، یعنی په دې معنی نه چې ځان لپاره انتخابات غواړي، بلکې کولای شي چې د هودي دغه وخت حکومت سره یو خو وګپوګا کار منځ راولي، یو خو ریفورم منځ اصلاحات منځ راولي، بهتره حکومتداري لپاره دوی خ کارونه کوي، په هم ځم کې هم حکومت چیلنج ور کوي د لا بهتره کولو چارو لپاره. متاسفانه په افغانستان کې دا شان نه ده. یو شی چې زما په عقیده ډیر مهم ده، هغه دا چې کاش کې د الکترونیکی تذکری دا به یو بهتره یو خل راوي چې دا د افغانستان خلکو لپاره مغشي توزیع شي. دوی هر وخت په دې کې ستونزې لري، 15 واټه کال کېږي او 15 شپږ میلیونه ډالر په دې باندې بودیجه مصرف شو، حال دا چې په نورو هیوادو کې یو لایسنس 15 دقیقو کې توزیع کیږي، موږ ته پلمو لا تر اوسه په دې نه جوړیږي چې افغان یو ولې تاجک او هزاره او پښتون او هندو او مسلمان په دې باندې سره جوړیږي. فکر کوم چې ستونزه په موږ لا زیاته ده، او بیا هم زه داسې وایم چې انتخابات د نه انتخابات نه بیا هم ښه دي، ځکه چې دا پروسه ورځ په ورځ موږ باید بهتره کړو. په هر شي کې اصلاحات راځي، هیڅ شی اول ورځ نه شفاف نه دی، ولې اصلاحات دپاره انتخابات ضرور دي. خو هر څوک چې ګټي هغه خوشحاله دی، هر څوک چې نه ګټي هغه وایي چې دا درغلي پکې کېده.
بسیار زیات تشکر محترم آقای شیرخوستی، ولی اسبق غزنی و کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود که به چند دقیقه آمدین و مهمانای دیگر ما از دکتر خالق فضل سابق وزیر فایدامه افغانستان که برای 2 ساعت وعده داده بودن و پروگرام ما را هم خراب کردن، از اونام دیگه ناچار تشکری میکنیم. همچنان در عقب میکروفون از آقایان ابراهیم هارون وایس کاکل قادر جلال شمشاد زدران عبید الله عبیدم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. الوطن پخړو دختو زبته پاته یا هزار شکنه او زبته پاته یا هزار شکنه زبط پاتا یا کسار شکنا جوان صدا قد غاری جوان می